رمشي ګرانو غتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوونکی زه محوش چلیل
او زه کلثوم کاکر
کډرمنو غتونکو او اوریدونکو نن د جمعې ورځ کال 2019 د دسمبر شپږمه نیټه ده. وخت شوی په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې. کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی. یو شمېر رپورټونه سره ستاسو وړاندې راغلي او ویډیو رپورټونه هم لرو، خو اول غوښ شه د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن د پېښور های کورټ وکیلانو په وینا په ګرده خبر پښتونخوا کې وکیلانو د صوبایي حکومت نوی قانون کوډ اف سیول پروسیجر کې د بدلون په ذات کار باندې سکړي. وکیلانو وایي دغه نوی قانون سره به نه یوازې عام خلک د ستونزو سره مخ سي، بلکې په عدالتونو کې به مقدمو فیصلې هم وزنډیږي.
او د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه د اسلام آباد انتظامیه ته امر کړی چې تیره هفته د انګریزي ژبې ډون اخبار دفتر په ضد د احتجاجي مظاهره پلټنه دی وکړي.
او د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالب وسلوالو پولیسو ترمنځ نښته شوې چې پکې نه پولیس وژل شوي او یو ولس طالبان هم پکې وژل شوي. بلخوا پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د افغان سولې د خبرو بیا پیل کېدو هرکلی کړی.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمېر رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو. تاسو مونږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي مونږ سره اوسه.
وایس اف امریکا د وډه یو وساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. تاسو ته د موضوعګانو تفصیلي راپورونه لرو. رساله مل اوسېږي. ورومبه هم د پاکستان څخه خبر درته لرو چې د پېښور های کورټ وکیلانو په وینا په ګرد خبر پښتونخوا کې وکیلانو د صوبایي حکومت نوی قانون کوډ اف سیول پروسیجر کې د بدلون په ذات کار باندې سکړی دی. صحیح لتون شای او د دې قانون کې څه بدلونونه سوي دي؟ عبدالرزاق دسته یو راپور کې وړاندې کړي.
وکیلانو وینا و چې کوم ترمیمونه په یاد قانون کې راوړل شوی دي هغه سره نه یوازې هغه خلک د ستونزو سره مخ کیږي چا چې د جیدات پلان جوړ کی عدالتونو کې کیسونه اچولي، بلکې دغه ترمیمونو په نتیجه کې په عدالتونو کې مقدمه د التواخ کار کې دوسرا وکیلان به هم د مشکلاتو سره مخ وي. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پیښور های کورټ وکیل اشتیاق احمد وینا وچی د نړیوال دی بعد دیوانی مقدمو کې د سیول جج فیصله پر ضد یو تن ډیسټریکټ جج ته اپیل کولو اختیار درلودو، خو په یاد قانون کې بدلون کول وروسته وس چې څوک د سیول جج د فیصله خلاف اپیل کوي نو هغه به های کورټ کې درخواست جمع کوي.
اوس دای چې کله د امندمنټ کوونکو دی کې هغه اپیل حق چې کم دی هغه خو برقرار پاتې شو، خو اپیل دا څو کو چې تاسو به اوس د سیول جج اگینست راځي های کورټ ته. کله دی های کورټ ته ډایرک راځي نو فال لیډی دلته 4-5 بجو پورې دونګ عدالتونه های کورټ کې ناشتي، نو دا فال لیډی اوور برډن دی، اوس به مزید زیاته پندنسي های کورټ ته راشي.
نو مولي زیاته کړه چې کوم خواست کوونکی په دیوانی مقدمو کې سټي یا د عدالت نه حکم امتناعي اغستو لپاره درخواست جمع کوي نو هغه به په دې خبر مجبور وي چې په های کورټ او ماتحت عدالتونو کې د مقدمه لپاره جدا جدا وکیلان ونیسي.
مین کیس وہ ہائی کورٹ تا دی وی راضی با او دا سٹے والا با ڈسٹرکٹ جج تا راضی ہچ وس یو پارٹی را اگ تے سٹے ور نہ کنا بم اگ خپل اگ دغل با بیا وکیل نی سی اگ درخواست دا پارا دا سٹے را پارا چ تے ڈسٹرکٹ جج تا لاٹ شو بیا چ کلا مین کیس راضی نو اگ لبا بیا پیل نی سی نو یو قسم دا کلائنٹ تا نقصان دے او دا دی یو تجربے کئی او اگ تجربے چ کمیدی تر س پوری پدی ملک کامیاب نہ شوی.
د یاد عدالت یو بل وکیل شاهد محمود وایي چې کم خلک د پیښور های کورټ یا د یادې محکمې لخوا د صوبې په نورو سیمو کې ټاکلې شوې بینچونو نه لري ژوند کوي او په عدالتونو کې دیوانی مقدمې اچولې وي نو هغه ته به هم مشکلات مخې ته راځي.
فرض کا سرکټ بینچونه دی ملکن ممنګوالو نو هغه به اوس چې کوم کیسونه د شنګلي یا د بونیر یا د چترال یا د دیر یا اوسنن سبا باجوړلې هغه خلک به اوس واپس بیا دارالقضا سوات ته ځي، نو دا مشکلات جوړ کړل دی والي سره. اوس کیسونه وکیلانو جمع کړی دی الریډي، هغه الریډي د ډیسټریکټ کورټس کې پینډینګ نو هغه ډایرکټ دا غزین را غختل زیات خلک په ضلعو کې پریکټس کوي نو اوس واپس های کورټ ته راځي. نو کیسز لبرازین لیټیګنټ چې کم مقدمه مقدمه دا فریقین او د وکیلانو دوړو ته بده منی تکلیف دی. نو دا تکلیف د وجنه د امندمنټ نه وکیلانو متاثر دي او لیټیګنټ هم متاثر دی.
د خیبر پختونخوا صوبی د قانون وزیر سلطان محمد خان دیوانی وسته ویلی وو چې په عدالتونو کې دیوانی مقدمه تر کلونو پوري چلی چې لوځي خلکو ته په اسانه انصاف نه تر لاسه کیږي او دا چې د دیوانی مقدمو په قانون کې ترمیم کولو مقصد عدالتي نظام نور هم موثر جوړول دي کم چې بعد عام اولس په ګټوي.
غټه مسله دا و چې مین کیس به شروع خو خلکو به داسې زمینی درخواستونه پکې جمع کول لسټي اورډر زپاره دا غي د وجه نه باغ ټول کیس ودریدو او لس لس کاله باغ کیس بیا ولاړو. نو غي د پاره پدې کې دا ترمیم راغی چې اوس به د یو کیس فایل به په دوه عدالتونو کې سایملټینیسلی چلیږي. یو فایل به یو جج صرف چلیږي هغه مین کیس او هغه به د دې نه نو دريږي چې چرته بل دي کې یو زمینی درخواست جمع شوی دی اوسه پورې درې اپیلونه په هاري او سیول کیس کې هغه را کم کړو سپه دي ترمیم لاندې دوه اپیلونه چې کم دي نو دغه شونه دا ټول شي نو دا کردار ادا کوي چې د سیول د دیوانی مقدمه هغه ټایم به کمي.
یاد دی وی چې د پیښور های کورټ چیف جسټیس وقار احمد سیټ په احکاماتو د دیوانی مقدمو زر فیصله کولو او د هغې د پاره موثر لار را وستو په غرض په ججانو او وکیلانو مشتمل وکسیزا یو کمیټي ټاکلې شوې ده. دغه کمیټي با په یاد مقدمو کې اصلاحات راوړلو او خ قانون جوړولو په اړه عدالت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګرانکتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساده خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوره او اوره، او د ډیوا په فیسبوک پانا وی او ای ډیوا باندې هم موږ دا وخت نیخ پنیغه ګوره. ورته یو بل رپورټر اخته د پاکستان د سنیټ د بشری حقوقو قائمه کمیټې د اسلام آباد انتظامیه ته امر کړی چې تیر هفته د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان دفتر په ضد د احتجاجي مظاهرې پلټنې دی وکړي. په دې باندې تفصیلي حال د اسلام آباد نه د ډیبو خبریال پیر ولایت شارا کوي.
د بشری حقوقو قائمه کمیټه کې اسلام آباد کې د وتلي اخبار ډان د محاصرې معاملې روچته شوې ده. د اسلام آباد ڈی آئی جی آپریشن وقار الدین لخوا کمیټې ته ویلې شوې چې پولیسو ته اطلاع ترلاسه شوې چې تر 500 پورې نامعلومه تنانو رډان اخبار محاصره کړې ده. خو د وقار الدین سید په وینا دوی ځکه په دې معاملې کې څه پلټنې نه دي کړې چې لا تر اوسه دغه پیښې حوالې سره ایف آئی آر یا مقدمه د دوی سره چا نه ده درج کړې. د اسلام آباد ډیپټي کمشنر لخوا کمیټې ته ویلې شوې چې دغه محاصره کوونکو تړاو د کوم یو خاص ګوند سره نه و، او انتظامی مشر زیاته کړی چې دغه پیښې وروسته دوی د ډان اخبار دفتر تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې ډان اخبار برطانیې کې د ترهګرۍ په تور وژل شوي عثمان خان نومې تن وګړیتوب په حق له خبر چاپ کړی و. د بشري حقونو او د میډیا د ازادۍ لپاره کارکوونکي ملکي او نړیوال تنظیمونه دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کوي، او دوی د پاکستان د حکومت نه رډان اخبار د محاصره کې ککړ تنانو د نیولو باوري جوړولو غوښتنې هم کوي. او د بشري حقوقو قائمه کمیټې هم اسلام آباد پولیسو ته احکامات جاری کړي که دغه پیښې په شا باندې د سمنظم جرم شواهد ترلاسه کیږي نو باید د هغې پلټنې دې وکړي شي. د لاهور اړوند پولیس چارواکو کمیټې ته ویلي چې لاهور کې د طالب علمانو احتجاجي مظاهرو په محل ریاست مخالفه نارې لګېدې. او بل دا چې د پښتون کونسل په خوانې مشر عالمگیر وزیر هم د خپل تقریر د لارې خلک د ریاست په ضد راپارولو هڅه کولې، ځکه دوی د عالمگیر وزیر په شمول دغه مظاهرو د منتظمینو او د نور یو شمېر مظاهرچیانو په ضد مقدمې درج کړې دي. خو په دې موقعه کمیټې ته حاضر د طلبا یو والی غورځنګ یو منتظم پروفیسر امار د پنجاب پولیسو دغه تورونه رد کړي دي، او مطبوعاتی رپورټونو تر مخه د کمیټې بل یو غړي او حکومتي اتحاد کې شامل د ایم کیو ایم سینیټر بیرسٹر سیف هم دغه مظاهرو ملاتړ کړی دی. او بیرسٹر سیف لاہور کې دغه مظاهرو کې شریک د مردان ولی خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي دروغ الزام باندې وجل شوی مشال خان پلار اقبال لالا باندې د مقدمې جوړولو په اقدام هم اندېښنې ښودلې دي. او بیا کمیټې په دې معامله د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر رابللو تر څنګ صوبایي پولیسو ته د اقبال لالا پر خلاف مقدمې بیرته اخیستو هدایت کړې دی. او د کمیټې دغه پریکړو په حق له د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډیور ریډیو ته صدا سوایي،
ما خو دا غوښتنه وکړه چې د سوداګر د ایف آی آر ختم کړي. البته کمیټې دا دغه وکړي چې اقبال لالا به نوم به په باسي د ایف آی آر ځه او دا نور سي د انور غبن په خپله طریقه باندې پکاري چې دا هله کاست ول خبره ختم کړي.
او د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکو د سینټ د بشري حقوقو پارلماني سکتر لالچند هم په غلط ډول د چا خلاف ایف آی آر درج کېدو غندنه کوي.
اگر کسی بھی کوئی غلط ایف آئی آر پولیس کرتی ہے تو اس کو قابل مذمت ہے اور اس کو فوری طور پر میرا بھی ذاتی موقف ہے واپس ہونا چاہیے.
اگر وائی کو پولیس نے چا پزت غلط مقدمہ درج کری وینو اگر دا غندن وردا او باید چ واپس تے واغستلی شی. کسهم د طلبا یو والی غورزنګ دغه مظاهره د پاکستان په یو شمیر خارونو کې شوی، خو مهمه خبره دا ده چې په دې کې یوازې لاهور کې مقدمه درج شوې دي.
سف امریکا دی ودا را سره ملو سیږي خبرونه لیا دوام لري. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل کېدو هر کله کړی دی. ربیع پیر نور تفصیلات تاسو په یو راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ته ونیزه خبري غونډه سره د وینا په محل ویل،
پاکستان هاز ویلکم دی اناونسمنت ریګارډینګ دی ریزمپشن اف یو اس طالبان ټاکس. وی هوپ دټ اٹ ویل لیډ ټو انټرا افغان نیګوسییشنز اینڈ الټیمیټلی ټو ا پیسفل اینڈ سٹیبل افغانستان.
پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیرته پیل کولو اعلان هر کله کړی. موږ هیله لرو چې دغه خبرې به د افغانانو ترمنځ خبرو او پر امن افغانستان ته لار جوړوي. د خبري اژانس رایټرز مخه د امریکا د بهرنی چارو وزارت لاړخ خبر سوی بیان کې ویل سوی دی چې امریکایي صدر ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد په قطر کې د طالب مشرانو سره د افغانستان د دزبندۍ او هلته روان جګړې د هواري د پاره پرګامونو خبرې بیرته شروع کوي. د دې څخه وړاندې خلیل زاد کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدلې و. د مطبوعاتو تر مخه دغه پرمختګ د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د نومبر په 28مه نیټه د افغانستان ناڅاپه سفر وروسته مخې ته راغلی دی. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې د خبرې یو ځل بیا د پاکستان په مرسته پیل کیږي. نن هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د امریکایي ناظم الامور هال جونز سره هم لیدلی او په لیدنه کې په خصوصي توګه د افغانستان پر چارو باندې خبرې سوي دي. بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا هم ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره به پاکستان خپل کردار په خلاص نیت سره ادا کوي. بلړخته چېړونکو هم د خبرو دغه اعلان اهم ګرځوي. په دې اړه مشر جرنالیست طاهر خان وایي،
یو واړی او طالب هم واړی، البته لږ شانه باندې اختلاف شته. طالب ګومان نه کوم چې هغه به د راضی شي اوربند اوس، لیکن
امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د تیری جمع په ورځ د افغانستان ناڅاپه سفر کړی وو او د باګرام فوجي مرکز کې د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی او خپل د فوجانو سره لیدلی وو او ویلی وو چې طالبان خبرې کول غواړي او دوی به هم د خبرې د نوي سره ور سر پیل کوي. عرب نیوز د طالبانو د ویان سهیل شاهین د خولې وایي چې امریکا سره د خبرو بیرته پیل کولو تا تیار دی او دا خبرې به د درې میاشتو د ځنډ وروسته یو ځل بیا شروع سیم. د امریکا او د طالبانو ترمنځ شاوخوا یو کال کې د خبرو نه پړاو سوي و. خو د ستمبر په 8 نیټه په کابل کې د یو برید ورسته چې پکې د یو امریکایي فوجي عسكر په شمول 12 تنه وژل سوي و. امریکایي صدر ډونالډ ترامپ د خبري ودرولو اعلان کړی و. څېړونکو وینا ده چې د خبرو تیرو نه پړاو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لوزنامه سرته رسیدلې و، یوازې لاسلیک کېدلې پاتې و، او اوس دوی فکر لري چې په اوسنی خبرو کې به هڅه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل کړي سي او طالبان دزبندې ته تیار کړي سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا دیواله خبرونه د عوام لري د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو وړاندې کیږي. تاسو وړاندې په سټکو کې هم واوریدل چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه د هڅو ارکلې کړې دي. هم په دې لړ زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د ویډیو لینک تلاره را سره ملګری شوی دی چې په دې موضوعګانو را سره خبرې وکړي. پیر صاحب ستړي مسي
په خیر.
پیر صاحب، د افغانستان د سولې لپاره چې څومره هڅې سوي دي، پرمختګ څومره سوي دي؟
نو جی، پرمختګ خو اوسه پورې دا سوي ده چې کوم امریکایي اعلان کړی دا سټیټ ډپارټمنټ دلته دا خبرې کړې دي چې زلمی خلیلزاد قطر دوحه ته تللی ده او اوري بدای طالبانو سره ملاقات کوي، او چې کوم د سلسله د خبرو درې میاشتو نه چې کوم ختم شوی وه هغه به بیا شروع کړي، او طالبانو سره به دوی کوشش پیدا وي چې خبرې وکړي د افغانانو منځ کې چې کوم خبرې د شروع کولو باندې. نو دا یو ډېر غټ پرمختګ ده چې کوم خبرې درېدلې وې چې صدر ترامپ کله اعلان کړی و چې دوی طالبانو سره خبرې او چې کوم دلته ملاقات و په امریکا شې هغه کینسل کړه، او هغه نه بعد دا یو پرمختګ ده چې هغه سلسله بیا شروع سوا. نو دا اوسه پورې خو دوی نن رسیدلی دا سرچینې دا وایي چې دا په قطر شه د زلمی خلیلزاد او دا به خبرې شروع کړي. نو موږ وګورو چې دوی آیا په هغه خبرې چې په کومه باندې دا سلسله د خبرو درېدلې و هغه بیا دوی شروع کړي، په کومه خبرې به دوی اتفاق وسي. اول چې اوسه پورې په خبرو د عمل شې خندونو نستا، او دوی به کوشش کوي چې په یو موافقه سره راورسي.
پیر صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پل کې دوه د اعلان وروسته پاکستان د دې هرکلی کړی دی. پاکستان ز خاصه تمې لري امریکا او افغانستان، او سر رول به د پاکستان په دې خبرو کې؟
نو رول خو پاکستان اوسه پورې دا وایي چې دا کوم خبرې شروع دي دا د پاکستان په مرسته شروع شوي دي، او پاکستان طالبان دخته راضی کړل چې دوی امریکای سره خبرو تکشه نه. خو امریکا دا وایي چې دا خو پاکستان یو ډیر غټ کار کړی دا، خو امریکا ونه غوښتنه کوي چې پاکستان د نور هم وکړي، او دا غوښتنه دلته چې عمران خان راغلی و په هغه وخت شې ها ورنه کړی وي اوسه پورې ورنه کوي، او هغه دا دی چې پاکستان د نور هم وکړي، او طالبان دې د افغان حکومت سره د خبرو تکشینوي او دزبندی ته د راضی کی. نو دا غوښتنه پاکستان نه اوسه پورې دي، او بل پاکستان دا تم دوی وایي چې پاکستان په کار دا چې کوم دوی په اثر د طالبانو باندې هغه استعمال کی او دا مرسته د نور هم زیاته کی.
پیر صاحب، نن هم د افغانستان په کندز ولایت کې د طالب وسلوالو او د پولیس ترمنځ نښته شوې چې پکې نه پولیس عسکر او یو ولس طالب وژل شوی دی. څه فکر کوي که یو خوا د سولې خبرې بیا پیل کې دوه هڅې روانې دي، او یو خوا بیا دغه ډول د تشدد پیښې کېږي، دغه ډول پیښې به د سولې خبرو کې خنډ یا ستونزه ولري؟
بالکل، دا به خنډ وي، او دا ډیره غټه یو مطالبه ده د امریکای هم د افغان حکومت هم چې باید چې په چیرې هم دنیا شتا سو وګوري چې چیرې صلح خبره شروع کیږي نو دزبندی اعلان وسی، اعتماد سازی کیږي. هغه موږ وینو چې دلته نسته، طالبان د غسی لګیا دي حمله هم کوي، او بل طالبان د دزبندی اعلان نه کوي لګیا دي، او افغان حکومت سره نیغ په نیغه نقشې نه. نو چې کله پورې دوی دا دوه بنیادی کارونه نه وکړي چې کوم امریکا غواړي نیٹو سیکرٹری جنرل د نیٹو چې کوم استاد دا افغانستان پر نیکولس کې هغه هم بل ورځ دا خبره کړې و دلته نیٹو په سمټ شي په لندن شغه دا ویلو چې طالبان د باید د تشدد کم کی او د نور کمولو لوز ده هو کی او بل دوی دغه خبره کړی و چې د افغان داسې حالات سره جوړ سي چې افغانان خپل شکشن او د مسلې حل وباسي نو دا نیخ په نیخ اکشن استل د طالبانو او د افغان حکومت ډیر ضروری ده او هغه باندې امریکا هم ټینګار کوي ناتو هم کوي افغان حکومت په خپل هم وايي پاکستان هم نن چې تاسو بیان واره په غشت دا ویلي چې موږ هغه یو عمل مرسته کوو چې کوم افغانانو په واک اختیار شوی نو دا ډیره بنیادی خبره ده خو اوس پورې طالبان دغه غاړه نه ایږدي چې دوی ډزبندي اعلان وکړي او افغان حکومت سره نیخ په نیخ اکشن ني چې کله پورې دوی دا نوې کړي نه مانه د خیال چې د اصول عمل سره شروع سبای به وي
ډیره مننه پھر سب تفصیلات را کولو
ډیره مننه
اف امریکا چې ودا خبرونه د واشنگتن ډي سي د استډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه تاسو ورسته تفصيلات واوریدې هم تاسو ته د افغانستان څخه یو بل مهم اړخته راپور لرو چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسې ته د ټولو سترګې دي او ټوله توجه هم هغه خواته ده خو بیا کبل خو وکړي سي هغه سیمه چرته چې د دا افغان طالبانو تر قبضې لاندې دي هغه ځای خلق یا د هغه سیمه خلق ژوند څنګه کوي په دې اړه باندې یو سیړنه شوی و او د دې سیړنې راپور جاری شوی و چې 13 ورځې د امریکا واشنگتن ډي سي یو سیړنیز مرکز کې په دې راپور باندې غونډه شوی و زموږ همکارم او جلیل ورته ورغلی او ما وشته سولې دل په د عام خلکو د ژوند کم اړخونه ته پکې کتنه شوی
کلسوم څنګه چې تاسو ول چې په دې اړه سړنه شی و کم خلکو چې دې سړنه باندې کار کوو هغه یو سروې کړي سلو نه زیات خلکو سره مرکه وکړي چې پکې طالبان افغان حکومتي چارواکي به عام چې کم خلک دې سره مرکه شي او هغه په بنیاد به رپورت تیار شي او پرون په یو ایس آی پی کې هم په دې موضوع باندې یو بحث شو سړونکو پکې برخه واغسته نو دوی په دې کې تعلیم د جینکو تعلیم او صحت چې دی دا یو قتل چې د طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې خلک چې دینو د دوی دا سہولتونه بنیادی سہولتونه څنګه دي اول به تعلیم په اړه لاړ شو چې تعلیم بخنورم صحت پر بلار شو چې د صحت سہولتونو په اړه چلته کم سړنکاران ناسو نو هغه دا خبر وکړه چې په دې کې د طالبانو په دریس کې د مخ په مقابله کې بدلون راغلی الته د افغانستان په اړه باندې د یو ایس آی پی سړنکار سکاٹ سمیت
On the health side, though, there are two issues. One, you have fewer Taliban who are actually health experts who know what they should be looking for, so monitoring is less effective there. And then you have a huge problem with women's health, because there are very few women doctors or nurses in Taliban areas, and certainly there are even fewer who are not in Taliban areas and who want to go and work under Taliban control. So there's a massive and kind of tragic
سکاٹ سمیت هم دا خبره کوي چې د صحت چې کوم څنګه ده نو د تعلیم څنګه په مقابله کې دلته چې دین او د افغانستان طالبان چې دی هغه دومره ساره نه کوي ځکه چې طالبانو سره د صحت چې کوم ماهران دی هغه ډیر کم دی خو دا یو ویل چې مخکې په مقابله کې د دوی په سوچ کې فرق راغلی هغه اوس د بی مرکزونو پریدي ډاکټران او نرسونه چې دینو هغه الته کار کوي خو دا خبر دی وکړه چې د خزو لپاره چې کوم د طبي سانتیاوی دی هغه ډیر کم دی نش برابر دی ځکه چې یو خلته د خزینه ډاکټرانو شمیره ډیره کم ده او بیا چې کوم نورو علاقو نه چې کوم چې د حکومت کنټرول لاندې ني نو التنا بیا ډېرې زیاتې کمې داسې خزینه ډاکټرانې یا نور طبي کارکونکو دي چې هغه په دې رضا شي چې هغه راشي او طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې کار وکړي نو د دې مطلب دا شو چې په طالبانو کنټرول لاندې سیمه کې خزه ناروغ کیږي نو مطلب دا چې هغه به د مرګ سره مخ کیږي بیا بل شو تعلیم مړخته تعلیم په حق لباندې هم چې دینو خلکو سره مرکه وشوي پښتنه شوي په دې لباندې سکاٹ سمیت صدا سوي
manifestation of the government, and the policy of the Taliban was to destroy the school. It was to intimidate teachers, and if they didn't stop teaching, to kill them. And this happened. Once you begin controlling more territory, and you realize that people want some kind of education for their children, well, then you end up providing that education. And that was not just, I would say, a pragmatic shift.
تعلیم پړه دوی دا خبر وکړه چې تعلیم څنګه څنګه چې د طالبانو واک سی واکیدون دوی دا شی وکړو چې خلک غواړي چې خپل ماشومان چې دینو ته تعلیم ورکړي نو بیا دې رخت طالبانو په سوچ کې سلګ بدلون راغلی دی او دوی وایي چې په خوا به د دوی تعلیم اړخته نظریه بدله و دوی بسکولونه تبا کول استادان به وجل او خلک به د دې خبرې نه منع کول چې خپل ماشومان ته تعلیم ورکړي خو وس دادا چې دوی سکولونه پریخی دی خو سخت سارنه کیگی د دوی چکم دی استادان چکم پسکولونه کی هغه دوی د خپل خوخي ټاکی او هغه استادان چکم د دوی د نظریه سره وی بل پسکولونه کی نصاب چې دی هغه دوی د خپل خوخي ساتل دی اسلامی نصاب چې دی هغه دوی ساتل دی او بیا اسلامی تعلیم چې دی هغه لازمی کړی شوی دی جینکو تعلیم پړه البته دی وای چې دومره زیات بدلون نه دی راغلی سوچ کې جینکو لپاره دارا چې شپږم ټولګي پورې اجازه ورکړی شوی خو هغه هم هاغه سیمو کې چرته چې خلک غواړي چې غوي جینکې چې دی تعلیم ترلاسه کړي په کوم سیمو کې چې بیا خلک دې طرف ته زور نه کوي نو هلته د جینکو سکولونه لا اوس هم بندي او جینکې چې دی نو هغه سکولونو ته نه ځي.
ډیره مننه ماوش.
مننه.
وایس اف امریکا د وته خبرونه د عوام لري سره ملوسیږي یو شمیر نور مهم خبرونه باندې تاسو لپاره تفصیلی راپورونه لرو. اوس د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل راپور درته لرو چې د ایشیایي پرمختیایي بانک د پاکستان د ځپل شوي اقتصاد لپاره په بیړنۍ توګه د 1.1 کروڑ روپو پور منظوري ورکړه ده. څه تفصیلات دي تاسو الیاس خان صاحب په یو راپور کې لري.
آسیایی پرمختیا بینک پاکستان ته په مجموعی توګه د 1.1 کروڑ ډالرو د بیړنی قرض منظوري ورکړی ده. د ایشین ډیولپمنټ بینک د یو پریس ریلیز تر مخه د دې قرض مقصد د هیواد اقتصاد ته سمدستی مرسته ورکول او مخ په ښکته تلونکي معیشت مضبوطول دي. د اعلامیې تر مخه چې دا قرض د بیلابیل قرض ورکوونکو ادارو یا ملټي ډونرز د اقتصادي اصلاحاتو پروګرام برخه ده، کوم چې نړیوال مالیاتي فنډ یا IMF د سوري د لاندې ورکول کیږي چې دا غرنګ ملکی اقتصاد ته استحکام ملاوشي، کوم چې د کال 2013 په میانس کې ډیر سخت اغیزمند شوی وو. په ډاګه دی چې د دې قرض منظوري د IMF په تعاون سره د پاکستان لخوا یو شمیر اصلاحات کول او دې لړکی اوچت کړی شوي ګامونه عملی کولو نه وروسته ورکړی شوی ده. بلخوا په یو بله اعلامیه کې ایشین ډیولپمنټ بینک د پاکستان توانۍ څانګه کې د پالیسۍ بنیادي اډانه کې مالی استحکام راوستل او د خنډانو مخنیوي دپاره د حکومت مالی مرستو لپاره 1.5 کروڑ ډالر د قرض منظوري هم ورکړی ده. ایشین ډیولپمنټ بینک دا قرض په داسې مهال ورکړی دی چې پرون د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اظهر کامی اسمبلۍ ته ویلي وو چې موجوده حکومت په تیر یو کال کې د 40 هیوادونو او مالیاتي ادارو نه څه د پاسه 10 اربع ډالره قرضې اخیستې دي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF هم روان مالي کال د جولای په میاشت کې پاکستان ته 6 بلیونه ډالره پور ورکولو منظوري ورکړې وه. د پاکستان مخ په ښکته تلونکي اقتصادي حالت او د دې قرضو په اړه ډیوه ریډیو سره خبرو کې د اسلامي پوهنتون د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي چې پاکستان به هغه وخت د قرض د بوج نه راوځي او اقتصادي شرایینمو به مخ په وړاندې ځي کله چې خپل برآمدات یا ایکسپورت سیوا کی
دا حکومت خدا کلیم کوي چې رمنګ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې دا هغه کم کو خزه ما خپل خیال دارې چې بزیر دی چې ام پی په امپورټ باندې پابندې نه ولا ګولې شي. اصل کې کو پرخه د ایکسپورت په سایډ باندې کار وکړي چې یعنی برآمدات د رمنګ سیوا شي او به په کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کې کمی راشي نو دا غي با عوامو ته یو عام وګړي په ژوندۍ کې دا غي نړی باندې ډېر اثر پېوته شي. کو پرخه موږ امپورټ ریسټریکټ کو او ایکسپورت په خپل ځګی باندې ولاړی نو کدا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تجارتی خسارہ کم ہم شی په زیر دی چې داغي عوامو ته پیدا وشي ناغه نقصان هم راتلی شي.
د پاکستان کل بیرونی قرضې در روان کال مارچ میاشتې پورې 115 بلین ډالر ته رسیدلی دي او حکومت وای چې 13 میاشتې د دې قرضو په سود کې 1 بلین ډالر واپس کړی دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. وړاندې کوي بل رپورت، پاکستان د غیر قانون پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف سره د دوی چې کوم شرطونه متور کړی په دیړه باندې یو حتمی رپورت دینو دا جمع کړی دی. او د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر حماد اصفر میډیا ته ویلي دي چې اوس په اف ای ٹی ایف د دې رپورٹ جایزه غستو وروستو پاکستان سره غونډه کوي. په دې اړه باندې د اسلام آباد نه د ریو خبريال اشتو سین رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو.
ځای مطبوعات د سرچینو د خپل لیکي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار نړیواله ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته لیږلی شوی دغه رپورت د خارجه او د خزانه د چارو وزارتونو، سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او فاینانشل مانیټرینګ یونټ په ګډه تیار کړي. ښکاره دی چې د 13 اکتوبر په میاشت کې اف ای ٹی ایف پر لپسې د پاکستان نامه په خړ نوم لړ کې برقراره ساتلې وه او خبرداری ورکړی چې که د کال 2020 فروری پورې په ویشتو سپارښت تنو پزله پورې عمل و نکړي شو نو نامه په تور فهرست کې هم اچول کې دي شي. مطبوعات وایي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په ویشتو سپارښتنو کې په 500 سوالونو باندې د پاکستان په کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه کړې وه او له هغې وروسته پاکستان د پاتې 200 سپارښتنو په اړه خپل رپورت دغه ادارې ته لیږلې. مطبوعات د سرچینو د قول لیکي چې د راتلونکي کال جنوري په 21مه نیټه به د اف ای ٹی ایف غونډه د سیډنی پر ځای د چین سرخار بیجنګ کې کیږي او بیا به د اف ای ٹی ایف کمیټې خپل سفارشات تیاروي او له هغې وروسته به د فروری په اولنې اونۍ کې د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه د وښکلو یا نه وښکلو پریکړه کوي. سیلنکار او خبریال مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي د اف ای ٹی ایف د بیا کتنې په 13 غونډه کې دغه ادارې په 20 سپارښتنو کې د پاکستان 15 ګامونه سم ګرځولي وو.
لیکن میرا خیال جی ہے کہ فلی تو کمپلائنٹ شاید نہ ہو لیکن پارشلی جو ہے کچھ اور پوائنٹس سے پاکستان جو کمپلائنٹ ہو جائے گا.
هغه وایي دا به کتل وی چې پاکستان تر کومه حدا اف ای ٹی ایف په خپل پور تکړه ګامونو قانې کوي. دا به په راتلونکي غونډه کې معلومه شي. خو زما په ان ګرانه ده چې پاکستان د اف ای ٹی ایف په 2 سپارښتنو بشپړه عمل وکړي شي. خو کې دې شي چې ځنې سپارښتنې عملی هم کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستان له دې مخکې هم د کال 2012 او 2015 پورې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سارنې په نوم لړ کې شامل پاتې شوی وو. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غړو هیوادونو شمیره 13 ده چې پکې امریکا، برتانیا، چین، هندوستان او د ترکیې په ګډون نور 15 هیوادونه شامل دي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس بنیادی کار په نړیوال کچ د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ګامونه اغستل دي.
اس ومری امریکا دیوا د خبرونه د وهم لري را سره ملو سي جوړ د خبر پښتون خاصه خای او راپور د فرماندې کو شي د دی ایالت الیکشن کمیشن په وینا په دی صبح کې ایالت کې نږدې 2.6 میلیون شوز دي چې ووټونه نه دي رجستر. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن د جنډر افیر ډایریکټر هارون خان وایي چې په دې کې زیاتره د شوزو سره شناخت کارډونه نسته او ځکه اوس د الیکشن کمیشن د نادرا سره په مرسته زیاتره میرمنو ته مفت او په اسانه طریقه شناخت کارډونو جوړولو یو پروسه پیل کړی ده. حمید الله تاسو ته تفصیلات په یو راپور کې لري.
د اوټ د اندراج د کامیر وس په محل د پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي دا وخت په ټوله صوبه کې د شپږشتو لکو زنانو اوټونه نه دي اندراج شوي او د دې غټه وجه د دې زنانو سره د کمیشن هدي کارډ نشواره دي. د الیکشن کمیشن د جنډر یا سنفیو مورو ډایریکټر هارون شینواری وایي
اسا کال چې کوم تیم دی هغه دا دی چې د زنانو چې څومره اوټونه پاتې دي اندراج نه ټول پاکستان کې 1.5 کروڑ زنانه د نارینو په مقابله کې پاتې دي او په خیبر پختونخوا کې 26 لکه زنانه چې کوم دی هغه د ووټ نه محروم دي او هغه کې بنیادی وجه چې کوم دغه شناختی کارډ چې کوم دی دا هغه نه جوړول دي ځکه چې پاکستان قانون دی چې څو پورې ته 300 کال نه شي شناختی کارډ دي نه هغه څنګه پورې ته ووټر لیست حصہ نه شي جوړېدلی.
هارون شینواری زیاتوي په ټول هیواد کې د ووټونو د اندراج نه پاتې زنانه بیا 1.5 کروڑ دي. دا وخت الیکشن کمیشن په ټول هیواد کې د نادرا سره په شریکه د زنانو د شناختی کارډونو جوړولو پروژه چلی. هارون شینواری وایي د پښتونخوا په قبایلي او شامل شو ضلعو کې بیا د نادرا پر مرسته په لرو پرتو سیمو او غریزه علاقو کې ځانګړې پروژې هم چلول کیږي چې زیاتره قبایلي زنانه شناختی کارډونه ولري.
دا فیسیلیټیشن هر زنانو ته ورکوو چې کومې زنانه مجبورې د وجنه د معاشي مجبورې د وجنه هغوی نشي تللی نادرا سنټر ته شناختی کارډ حاصلولو لپاره نو هغوی له فری ټرانسپورټ ورکوو او نادرا سنټر ته ټول پاکستان کې مونږ هغه بوزو چې هغوی شناختی کارډ جوړ کړو شناختی کارډ مورته بالکل فری کړی دی چې کوم اول ځل زنانه 18 سال ته رسیږي. نو دا گیپ دا سړو د پاره هم دی 18 سال د پاره خو چونکې خواتین زمونږ فوکس ځکه دي چې زمونږ تاسو وګورئ همیش د خواتینو ټرن آؤٹ د سړو په مقابله کې پاکستان په هر ضلع کې هر علاقې کم.
هارون شینواری زیاتی په تیرو شپږو میاشتو کې 1,02,000 قبایلي زنانه او 6 لکه د پښتونخوا د زړو ضلعو زنانو ته د نادرا په مرسته ویډیا شناختی کارډونه اجرا شوي دي او بیا یې اوټونه اندراج شوي دي. په دې کې د مدني ټولنو تنظیمونو نه د مدد اغستو سره سره 8,000 طالب علمانو والنټیر یا رضاکارانه خدمات ورکړي دي. دا وخت په ټول هیواد کې نږدې 1,00,000 اوټونه اندراج دي خو دې کې نارینه 6 کروڑ او زنانه یوازې 1,50,000 15,000 اوټرانې دي. خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار يم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوی زمانه تکړه پختنه يم. زه بی بی شیرین يم.
په خیر اغلی بی بی شیرین کی تاسو ته هر کلی وایو.
بی بی شیرین
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو. موږ به سکولونو ته ځو. موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا
وې وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري دوام لري. تاسو ته خبرونه کې یو مهمه مرکه لرو، که څه هم په پاکستان کې د کشنی عمر د ودونو لپاره وار په واره پروګرامونه کیږي او دا غندنه هم کیږي، خو او به ټاکل سوی هم ده چې دا تلس کالو زخه کشنی عمر کې ودونه باید د انجنو یا د لوکانو غنه وایسي. خو بیا د ځینې مشکلات له وجې زخه ډیر مور پلار د سوي چې خپل لونه ودونه د تلس کالو زخه کم عمر کې هم وکي. تاسو ته د یو میرمن کیسه وړاندې کوي، صادق قاسم شاه، چې په کشنی عمر کې واده سوی او د هغې وروسته څومره د ستونزو سره ځوان ښکار سوی.
د خیر خیګړې او تحفظ قانون وایي د اتلس کالنا کم عمره کس ماشوم دی، خو د مور او پلار د دباو او خوښي، غریبۍ او بې شمېره ټولنیز مسلو د لاسه څه ماشومانې په کم عمره کې واده شي او بیا د خپل د ناپوهۍ او عمر د لاسه د خپل نوي ژوند ذمواری نشي ترسره کولی او اکثر د جسماني او ذهني تشدد ښکار کیږي. د چارسدې ضلعې د شیرپاو کلي هوا هم څه داسې کیسه ده. دغه ولس کلنه ماشومه د دولس کاله عمر کې واده شوې وه او په خپل وروسته یو لس میاشتو ماشومې مور ده، خو اوس خپلې کونډې مور کره مروره ناسته ده او وجه تشدد ښایي.
لکه زه په زما چې واده زه په هیڅ نه پوهېدم، زما عمر دولس کاله وځي، اوس عمر لکه څلور کاله مې هلته تېر کړ، اوس مې عمر اوولس کاله دی او جی لکه هلته په ما باندې ډېر زیاتې سختۍ تېرې کړې دي، چې په ما باندې لکه سر باندې ډېر زیات والا کړي دي، چې دا به کله دغه شي بس حجي نارې را باندې لکه تېرې کړې دي. دا خاونده طرف په مرا باندې سخته وه، د لیوریانو لکه ټولو یو سلا وه، روټۍ هم نه راکولې جي که داسې په واسا بس پته نه لګي لکه د امیدوار بغیر دستان نه را باندې بل ځای والی نه دی، لکه هر ځای لکه یو ځای هم زیاتی نه دی، لکه دوی په ما باندې د خپل مرګ کوشش کړی دی لکه دا مړه شي، خو دا ده چې بس زه بیمار شوم لکه دا ماشومه نه وشي او دغه ځي لکه په دې باندې زما دلته ډېر لکه ماشومه هم زما دلته وشوه، نو لکه ډېر زیات سخت دی او دغه سره ډېره زیاته مخامخ شوی یم. خو بس څه به وکړم، په ژوند کې هر څه راځي، غم هم راځي، خوشحالي هم راځي، هر څه راځي.
د هوا مور زرمینه د خپل لور ژوند کتو نه پس وای نورو ته نصیحت کوي چې څوک د هم وړوکوالي کې خپل لونه نه ودوي.
دریم چې یو دی وړو لور څوک چاله نه ورکوي، ځکه چې زما د لور د حالات دی، دا نور پس خلک دی راځي دوی وړې نه ورکوم، ځکه چې پر یو باندې دغه شو مستی شو دغه زما خو نور څوک نشته، دغه درې لونه مې یوځې ما پلارې مړ دی روري نشته، نو بس دا خلک دې مهرباني وکړي چې دغه سي وړل لور دې نه ورکي او لاول دې خه ګوري.
یو سرکاري روغتون کې کارکونکي د نفسيات یو ماهره همیرا بی بی وای په کم عمره کې واده په خپل یو تشدد دی. هغه وای کمی ماشومان په کم عمره کې واده شي او د تشدد ښکار شي، هغه د ډیرو ذهنو مسلو لکه د کمتري احساس، ذهني دباو او د خفقان غوندې نفسياتي مسلو ښکار کیږي.
هغه ټیم کې ماشوم دور انفټ دی، فزیکلی هم دی انفټ دی او سرکمسایکولوژیکلی سلف استیم دا غلو شي، ځکه چې خوښ و در وخت خبرې کیږي، بیا لاس پروچو تور کیږي، بیا هغه تشدد فزیکل نه زیات تر ایموشنلی چې کم دی ډیر زیات خراب شي.
که په پاکستان کې د انګریز د وختو د کال 1901 دیرشم د ماشومانو د ودونو مخنیوي قانون موجود دی چې پکې د اتلس کال نه کم عمر الک او د شپاړس کال نه کم عمر جنای واده کولو سزا شپږو میاشتو قید او 50,000 جرمانه ده، خو په روان وختونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي اوس هم د ماشومانو د ودونو مخنیوي لپاره یو مضبوط قانون غواړي. خو پوهان وایي تر څو مور او پلار په خپله د خپل ماشوم لور یا د زوی د ژوند، تعلیم او صحت خیال نه ساتي، د کم عمره ودونو ښکار ماشومان به جسماني او د نفسیاتي تشدد ښکار کیږي او د هغوی راتلونکي ژوند به د نفسیاتي مسلو نه ډک وي. کیمرامین هاشم علي سره، صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چه که زن دا یو نبیلوم نو بلا با لازمان خوخوم
که بل سو که کئی او که نا
صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا خبرونه دوام لري. تاسو ته د بلوچستان څخه یو راپور وړاندې کوو چې سرشار کوټه کې د ښځو سره د تشدد په ضد دوه ورځنۍ آرټس اگزیبیشن یا د هنر نندارتون ترسره شوی دی. حمید سمسور تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
د کوټي په آر کونسل کې دغه نندارتون د ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د شپاړس ورځنۍ کمپین برخه وله. په کوم کې سي اته څلوېشت انځورګرو ګډون درلودی. د غیر دولتي موسسې شرکتګا له لوري ترتیب سوی و. هنرمندانو انځورګرو په ټولنه کې د ښځو په ضد د جنسي تیری د تشدد د زیاتوب سره سره د دوی حقوق تر پښو لاندې کول د دوی د انځورونو مهم ټکی و. په ټولنه کې د نجونو او د ښځو لپاره یو شمیر قبایلي ناوړه دودونه چې دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. انځورګرو دوی د خپل قلم په ذریعه باندې ښکاره کړي وو. د نجونو د تعلیم په ډګر کې د کوچنیو نجونو بې وخته ودونه هم د دوی د انځورونو برخه وله. او دغه ډول ښځې او نجونه چې دلته په خپل ژوند کې دوی په خپله خوښه نه واده کولی سي او نه د باندې وتلی سي او نه دوی ته د عالي زده کړو لپاره اجازت ورکول کېږي.
میرا نام ماهین ہے اور میں شرکت گا وومنز ریسورس سینٹر کے ساتھ کام کرتی ہوں اور یہ جو ہم نے پینٹنگ ایگزیبیشن ارگنائز کیا ہے.
زما نوم ماهین ده. زه د شرکت گا سره کار کوم. دغه نندارتون چې موږ ترتیب کړی دی دا نړیوال کمپین دی چې هر کال په بیلابیل عنوان باندې ترتیب کیږي. د ساس کال عنوان دا دی چې د نرو او د ښځو ترمنځ دی سنفي توپیر دی ختم کړل سي. دلته جنسي تیری او د ښځو ځورونې ډېرې زیاتې دي. موږ هم غواړو چې موږ د یو بشر په شان باندې دلته د خوند ژوند تیر کړو. کتونکو وویل چې انځورګري یو ډیر اغیز لرونکی ذریعه ده چې د خلکو په متاثر کولو کې ډیر توان لري. د مختلفو رنګونو په کارولو باندې چې د ښځو تشدد د دوی ځورونې او ازادي په دې باندې څرګنده کړې ده. دا زموږ د ټولنې یو تور اړخ یا تور انځور وړاندې کوي چې اوس هم په یوویشتمه پیړۍ کې دلته موجود دی. ښځې او نجونه ورسره لاس و ګرېوان دي. حمید سمسور وایس اپ امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانه هم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د مردان یو ځای پولیس چارواکي شیر اکبر خان ویلی دی په خیبر پختونخوا کې پولیسو سپورې د ترهګرې د وجه ولسوا پولیس چې دی هغه بیلل دی د ژوند د لاس ورکړ دی. په دې باندې یو تفصیلی ریپورت د ډیوا خبري الرضا حسین را لګري او دوی تاسو ته پام راکړو.
دا خبر د بی په مردان دل کی میډیا سره کړی دا ډیو ریډیو سره په خبرو کې د پولیس مشر اویل چې په صوبه کې تر ډیره حد پورې قراری راغلی دا
دهشت گردی دا جنگ کله شروع شو 2001 نواله تر اوسه پورې په دې کې چې کوم نه پولیس فورس په شمول ضلع مردان به انتها قربانی ورکړي او زمونږ 1700 پولیس افسران چې دي په دې جنگ کې شهیدان شوي دي چې د کانسټیبل نواله تر د اډیشنل ای جی د رینک پورې دي. پولیس د شهرګردو خلاف په جنگ کې کوم نه ورکول طریقې سره حساب واستي دا او پکې بریالی شوی دي کامیاب شوی پکې دي. د سکیورټي سچویشن چې دی پټولو صوبه کې د کډیر خ نورمال دي.
دوی دیا تکړه چې د ترهګرو په پټو ځایونو د امنیتي چارواکو نظر دی او پاکستانی ځواکونو سره په ګډه توګه د هغوی هڅې دي چې په صوبه کې امن او مان بحال وساتي. په صوبه کې د شامل شوی د نوي قبایلي ضلعو په حواله د پولیس مشر اویل چې په دغه سیمو کې د پولیس نظام مخ په وړاندې روان دی او ډیر ژر به پرمختیا او امن او مان ته وده میلاو شي.
آیسولیټډ کیسز چې کوم دي انسیډنټس چې کوم دي هغه موږ رول کولې نشو چې دا یو لوی جنگ تیر شوی دی. داسې الیمنټس چې اوس په چرته کوشش کوي موږ رول کولې نشو او موږ اوس هم چې دی هغه خپل په کم کم ځایونو کې چې اپریشن یې په انټیلیجنس بیسس باندې دغه هغه زموږ اوس هم روان دي. موږ هغه خپل دغه چې دی اپریشنل موډ هغه ما هغه رنګ ساتلې دي. فټا مرجر نه پس چې کوم دی هغه لا کې چې کوم دی هغه د خیبر پختونخوا حصہ جوړ شو. کی پی کی پولیس کې ابزورب کیږي. کوارډینیشن زموږ د سټل ډیسټریکټ او د اوس کوارډینیشن ډیر امپروو شو. پلت د خوشاله او د ترقی یو نوې لار به کولو بشي.
په پاکستان کې په ترهګرۍ او تشدد نظر لرونکو اداره سی آر ایس ایس د کال 2013 په کلید ریپورت کې وایي چې د کال 2013 راهسي د ملک دننه د تشدد او ترهګرۍ پیښې شپږتیا فیصد راکمې شوې دي. یادې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي چې د کال 2013 نه د کال 2013 پورې 15% د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس د ریپورت مطابق په کال 2013 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 3,603 کسان وژل شوي وو خو په کال 2013 کې 1,455 وژنې ریپورت شوې وې. په کال 2014 کې په مرکزی ښار پیښور کې په آرمی پبلیک سکول د حمله په وخت 115 ماشومان او د سکول عملې په شمول 155 کسانو د وژنې ورستو د پاکستان حکومت قومي اکشن پلان په عمل کې راوستي وو چې له وجهې په تشدد قابو بیا موندل شوې ده. خو اوس په کال 2019 کې یو ځل بیا د افغانستان سره په پوله میشته سیمو کې د ترهګرۍ پیښې راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. سخت کال په پاکستان کې د پولیو د نوي کیسونو شمیر ډیره زیاته شوې سلور نویم تر رسیدلې او 13 اونې دوه نور کیسونه یو په لکی مروت کې او په ډی خان کې چې د پولیو مخې ته راغلي. په دې باندې یو رپورټ د ډیوا خبریال شاهین چا افریدی جوړ کړی چې دوی خبرې ترې کړې دي. په لکی مروت کې چې کوم ډیسټریکټ هیلت افیسر دی ډاکټر رحیم خټک، هغه وایي چې د لکی مروت په ټولو چې کوم پولیو ځپلې یونین کونسل دی آی کې انکاري مور پلارانو شمیره چې دا ډیره زیاته ده. خلک ماشومان ته د پولیو ساس کې نه ورکوي او دی وایي چې اگست 24 نیټه راهسي التا د پولیو نوې کمپاین هم سن دې شروع کړې شوې ده. په دې باندې یو تفصیلی رپورت شاهین چا افریدی باندې کوي.
پولیو مثبت پیښې راتلو وروسته په هغه متاثره سیمه کې په بیړنۍ توګه د پولیو وارس مخنیوي لپاره کمپاین چلولې شي کوم چې ډیر موثر وي او په ماشومانو کې د پولیو وارس پر ضد قوتي مدافعت هم سیوا کوي. خو د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې سږ کال 50 پولیو پیښو راتلو وروسته هم د اګست میاشتې نه پولیو کمپاین نه دی چلېدلی کوم چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه اچولو نه پس د پولیو کیسونو راتلو تر ټولو لوی علت ګڼلی شي. د ضلع لکی مروت د مرستیال ډیپټي کمشنر نورالامین تر مخه په سیمه کې د پولیو مخنیوي لپاره خصوصي کمپاین چلولو لپاره د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې ته درخواست شوی وو خو عملي نه شو.
خو هغوی بجای دی چې دغه راکې کیس ریسپانس کمپاین لپاره اجازه نامه کړې وه دوی وویل چې یاره تاسو چې کوم اگزیسټنګ ریفیوزلز دي پاغه باندې تاسو هغه پروگرام تاسو بوستاپ کې هغه کوریج انشور کې نو هغه مونږ لګیایو اوس فی الحال هغه کوو ټو لارج ایکسټینشن مونږ ریفیوزل هم کور کړی دی سلک پاتې دی هغه لپاره هم زمونږ پلاننګ دی ان شاء الله زمونږ با ټو منیمم چې کوم پوسیبل لیول دی هغه تبا ریفیوزل راول ان شاء الله.
د ترڅنګ په لکی مربت کې 13 ورځ بیا سلور میشتنې ماشوم د پولو وایرس له وجې په دواړو خپو مازور شوې دي. د لکی مربت ضلع صحت مشر ډاکټر رحیم خټک وینا تر مخه په ضلع لکی مربت کې زیاتره سیمو ته د پولو چارواکو رسایي هم ګرانه ده، د کوم لپاره چې هلې ځلې کولی شي. خو د ضلع لکی مربت تختی خیل، نورنګ، کوټ کشمیر کلی، ماماخیل، بخمل، احمدزی هغه متاثره سیمې دي چېرته چې ماشومانو ته روټین ټیکو سره سره د پولو ساسکو اچولو کچه هم ډیره ټیټه ده، کوم چې د پولو وارس مخنیوي په لار کې لوی خندانونه جوړوي.
حفاظتي ټیکې یا پولو ساسکي چې دي دا د ماشوم بنیادی حق دی چې هغه ته ملو شي. خو هغه په دې خصوصي په دغه علاقو کې د کوم یونین کونسلو کې جزیات کې سونه راغلي هغه کې د والدین یا د خلکو تعلیم دونه نشته ده، د میډیا سره هغه رسایي هغه حد پورې نشته ده نو اور ترجیحات هم بدل دی نو دا وجه نه دا ماشومان چې دی د ساسکو نه پاتې شوی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا په یولس ویلی ضلعو کې د پولو مثبت پیښو راتلو نه پس په وروستیو دوه هفتو کې دوه واره 200,000 ماشومان د پولو پر ضد کمپاین کې واکسین شوي دي، او په شانګلا او تورغر کې اووه مثبت پولو کیسونو نه پس تر دې دمه یو پولو کیس هم نه دی رپورټ شوی، کوم چې د کیس ریسپانس یا په بیړنۍ توګه د پولو کمپاین چلولو اهمیت او ضرورت څرګندوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، لکی مروت.
قدر مون اوریدونکو، ستاسو یو مرکه وړاندې کوو چې سلمان خان چې خپله معذوره دی او بیا د معذورانو په ژوند کې د اسانتیا لپاره یو سافټویر جوړ کړی دی. احسان محمد خان دې سره مرکه کړې.
ډېرې حادثې یا ناروغۍ داسې وي چې انسان د ژوند وغورځوي، خو بیا ځینې انسانان هغه وي چې دغه ناروغۍ یا حادثې ورته جرأت ورکړي، همت ورکړي، او بیا هغه خپله دغه ناروغي یا معذوري د نورو انسانانو په ګټه راولي. سلمان خان خلیل هم د هغه ظلمونه دی چې د پولیو ناروغ دی، خو د دغه ناروغۍ باوجود په ویل چیر یا په کرسۍ ناست دغه ځوان خپل د دغه مازورۍ باوجود یو لوی ګټور کار کړی دی چې د دغه کار نه ټول مازوران ګټه پورته کولی شي. دا وخت سلمان خان خلیل سره ناست یم، د دې نه پوښتنه کوم وړومبی که تاسې راته ووایئ چې دغه کوم سافټویر تاسې جوړ کړی دی، په دې اکله زمونږ اوریدونکي خبر کوي چې دغه سافټویر څه شی دی او د دې نه څنګه ګټه پورته کولی شي نور معذوران.
مونږ یو داسې سافټویر جوړ کړی دی کوم چې معذوره خلک دي په کورونو کې کید دي، دغه خلکو د کورونو نه راویستو لپاره یو ډیر ښه کوشش دی چې دغه خلک بهر روزي، ځکه چې دغه خلک نه روزي بهر دي ته پته نه وي چې دغه ځای زما لپاره قابل رسائی دی که نه دی، ځکه چې یو ځای ته ته لاړ شي او هغه ستا لپاره قابل رسائی نه وي نو یو ډیر خفګان سړی ته کیږي، امبیرسنګ موومنټ جوړ شي چې نه زه بیا دوباره هغه خلک هغه ځایونو ته نه ځي اړ د کور نه روزي. نو موږ غواړو چې دغه خلک د کوره روباسو، دی خلکو ته هم په کور کې په خپل بیډ کې په خپل لاس موبایل کې ورته دا فیسلټي ورکړی شي چې آو دغه ځای ستاره لپاره اکسیسیبل دی، ته تلی شي ښه په آرام، تا ته د چا ضرورت نشته د هیلپ.
دغه خلک بیا څنګه کولی شي موبایل باندې به دا څنګه لټوي؟
زمونږ د موبایل چې کوم دا یو قسم لا انفارمیشن ورته وایي، یو اپلیکیشن دی زمونږ په پلی سٹور باندې هم دی، انډراید پلی سٹور باندې، په آی او ایس د آی فون په پلی سٹور باندې هم شته دی، او ویب سایټ اکسیسیبل پاک .com په نوم سره هم ویب سایټ دی. نو دغه خلک چې دغلته لاړ شي او ورکی چې زه یو هوټل ته ځم، هوټل نمبر کی او سرچ کی، نو په پیښور کی یا په پاکستان کی یا په خیبر پختونخوا کی چې څومره اکسیسیبل قابل رسائی ځایونه دي چې هغه بدته یو لیست راشي چې دا دا ځایونه ستا لپاره قابل رسائی دي، چې کله هغه په یو باندې کلیک کی او هغه ته بیا نور فل ډیټیل راشي چې او دې کې اکسیسیبل واشروم هم شته دی، دې کې اکسیسیبل دویم فلور ته لیفټ هم شته دی، داسې نور ډیر زیات انفارمیشن دی کې بیا پراته وي. نو دغه خلک خپارام د دین هر رنګه انفارمیشن د قابل رسائی د پاره راويستې شي.
سمدا خو څومره وخت واغست دغه سافټویر باندې تاسو چې کوم وخت لګولې د قدرت او
پدې منی درې سلور میاشتې ولګي دي موږ په لګاتار شپه ورځ کار کړي دي نو دغه سافټویر ان شاء الله بس ان قریب به لایو شي په انډراید سٹور باندې په آی او ایس سٹور باندې او ویب سټ باندې
روان وخت کې آیا نور هم کومه منسوبه شته چې د مازورانو د پاره نور هم په دغه میدان کې صدا سي هدف ستاسي وی هغه سره هم شریک کړي
زمونږ چې کوم ټیم دی هغه د وخت سره لګیا دی هم په دې قابل رسایي باندې کوشش کوي چې دغه خلک چې کوم مازور دي دا د ژوند په هر ځای کې انوالو شي هر یو سوسایټي کې ان شي زمونږ چې کوم ټیم دی هغه چې کوم د پېښور راتلونکي یو ډېر میگا ترانسپورټیشن پروجیکټ ورته ویلی شي بی آر ټي باغې کې لګیا دی هغه یو مازور خلکو دپاره قابل رسائی جوړي هغې نه علاوه مونږ په بینکس چې کوم اے ټی ایمز دي بینکس دي اسټیډیمز دي یونیورسټیز دي هغه مونږ قابل رسائی جوړولو ډېر ښه کوشش ته مونږ روان دي زموږ ټیمز لګیا دي اوس هم کار کوي په هغه ځایونو کې نو مونږ وایو چې دغه خلک د ژوند په هر هغه محکمه کې ان شي چې کوم کې دي خپل حق لري
سلمان خان خلیل ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د ویو ای ډیو سره خبرې وکړئ